یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په پیو استودیو خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې د سر موضوع د ولسمشر البته د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې دي چې وایي په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو هواری یوازې د لویې جرګې رابلل دي. نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ د حل لپاره دی لوی جرګه راوبلل سي. د سرپل امنیه قومندان وایي افغان ځواکونو په هغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کالیفورنیا په شمالي برخه کې لږترلږه 23 تنه د اور لګېدو له امله مړه سوي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لستونزو د وټلو لپاره د لوی جرګې را بلل غوړه غنی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې لستونزو د وټلو لپاره یو اساسي لار د لوی جرګې را بلل دي چې د خلکو استازي ګډون پکې وکړي. حامد کرزی نن په کابل کې خبريالانو ته د افغانستان پر سیاسي وضعیت خپل نظر څرګند کړ او ویل چې ل روان سیاسي کړکېچ او د وټلو لپاره یو اساسي سی لار دادی چې د خلکو نظر واخیستل شي.
لوی جرګه یک انانی ملی کشور ماست، یک انانی تاریخی کشور ماست و معنای خاصی داره. مشوره دهنده است و تصمیم گیر است و مورد احترام ملت است. من صلاحیت ندارم که لوی جرګه را بخوایم، ولی به یک شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم.
دی وایي لویه جرګه زموږ یو تاریخي دود دی، زموږ انانه ده. زه دا صلاحیت نه لرم چې خپله لویه جرګه راوغواړم، خو د افغانستان د یوه وګړي په توګه دا وړاندیز کوم چې لویه جرګه دې راوغوښتل سي. وروسته په خپرونه کې پر دې مسله رپورټ لرو. د سرپل امنیه قومندان وایي چې افغانستان ځواکونو په سرپل کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې په سیاد ولسوالي کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمباری وروسته دغه مرکز د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو. هغه وویل چې دا یوه ډیره حاکمه نقطه وه چې د دې له نیولو سره به په یوې پراخه سیمه کې امنیت ټینګ سي. د سرپل امنیه قومندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو پر دې مسله څه نه دي ویلي. د امریکا د بارونی چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړم. د بارونی چار وزارت وویل چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له خپل ترکی سیال د بارونی چار له وزیر مولود چاویش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د ترکیې له حکومت وغوښتل چې پر دغو کارکونکو د لګول شویو تورونو په اړه دي شواهد وړاندې کړي. په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ دوه ترکی کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول شول چې متحدو ایالتونو یې په عکس العمل کې د ترکیې اتباعو ته د ویزې ورکولو زیات خدمات محدود کړل. ترکیې هم په متحدو ایالتونو کې د ویزې په نسخه درولو سره ورته اقدام کړی دی. دا له هغې وروسته چې د ناټو د دواړو متحدینو ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو کې ترنګلتیا راپورته شوې، لومړی ځل دی چې ټیلرسن او چاوش اوغلو د ټلیفون له لارې په خپلو کې نیم ساعت بری کوي. د ترکیه رسنۍ وایي چې د دې هیواد مشرانو د چهارشنبې په ورځ خپلې توندې څرګندونې یو څه نرمې کړې دي. د ترکیه صدر اعظم بنالی یلدرم په انقره کې ویلي چې دوی هیله لري چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همداراز ویلي چې په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکېچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي چې منطق ته شا کړي. د هغه مرستیال لا واشنگتن څخه د کتنی پر مهال وویل چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې د غلنجه دوام وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د لانجه د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکو د امریکا د په متحده ایالاتو کې د کالیفورنیا په ایالت کې د اور د کنټرول مخنیوي کوي. ویل کېږي چې تر اوسه د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 23 تنه مړه سوي دي، په سلهاو تنه ورک دي او زرګونو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والي جیری براون د دې ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. دغه اور چې د اکتوبر په 8مه لګېدلی تر اوسه چارواکي نه دي توانېدلي چې ایالت یې څرګند کړي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او د اور ساتنې ادارې ویلي چې ښایي د شمال له امله د برېښنا پرېښوب یو موضوع دغه اور بل کړی وي. د کالیفورنیا په شمال کې یو شمېر قربانیان چې په خوب وو په دې نه دي بریالي سوي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. ویل کېږي چې د ساکرمنټو په نوم یوه سیمه ډېره زیاته ځپل سوې ده. او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف د یوه نوي فرمان له مخې په هغه هېواد کې په ډېره ټیټه بیه د اوبو، ګاز او برېښنا ویش پای ته ورسېد. په ترکمنستان کې د ګاز، اوبو او برېښنا د ډېرې ټیټې بیې له امله په وروستیو کې د هغه هېواد حکومت ډېر تاوان کړی و. د رویټرز په حواله د بردي محمدوف د نوي فرمان پر اساس به تر دې وروسته د ترکمنستان خلک له راتلونکې میاشتې څخه لږ تر لږه د اوبو لپاره 15 واره زیاتې پیسې ورکوي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کړی. نوموړي نن په کابل کې وویل
لوی جرګه یک انانی ملي کشور ماست، یک انانی تاریخي کشور ماست و معنای خاصی داره. مشوره دهنده است و تصمیم گیر است و مورد احترام.
ولسمشر کرزی ولی په داسې یو محل د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کوي. پر دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت سره غږیدلیو. همدارنګ به د افغانستان په اړه په یو بل ریپورت کې واورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي یو شمېر وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور د رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې پر نورو سربېره دا موري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سن ترمنځ د اختلافاتو ریپورټونه خپاره شوي دي. همدارنګ به یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور مطالب هم له یاده مباسي. دا د ازادي راډیو دا پوخانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د لوی جرګې په راغښتو ټینګار کړی دی. نوموړي ځینې نور مسایل هم مطرح کړي دي. هم د اوس سره له کابل نه زموږ همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ستړی مشي اکرام صاحب، دا راته ووایه چې د ولسمشر کرزی نننۍ خبرې چیرې وي او په کومو مسایلو باندې ټینګار کړی؟ البته
ډېر زیاته مننه نن صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له اوسنۍ ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ حل لار د لوی دودیزي جرګې رابلل بللې دي. ښاغلی کرزی چې نن یې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید اوسنۍ حکومت لوی جرګه راوبولي. نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې په دې جرګه کې باید وسلوالو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي. د ترڅنګ له طالبانو غوښتنه وکړه چې باید دوی هم په دې جرګه کې کله ګډون بلنه ورکړل شي، نو باید برخه پکې واخلي. ښاغلی کرزی وویل
که دې ما پیسې چارو ده افغانستان واسه تجربه کې ما پیسې رجیمور 14 سال داشتم و خود می کار کردیم. اینه به خیر دولت امروز افغانستان میدانم که برای ایجاد اجماع ملی در کشور ما در قضایا و مسائل بسیار مهم سر و سازی که ما به مواجه هستیم از ملت افغانستان طلب مشوره شروان و بهترین جایگاه مشوره لوی جرگه عنانوی ملی افغانستان است.
خغلی حمید کرزی په افغانستان کې د شلو تروریستي ډلو شتون هم رد کړ او وی ویل چې وسلوالو طالبانو ته یو لیک استولې دی او په غلیک کې لاغوي نه د سولې لپاره سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. کرزی همدارځ ویل چې گاونډي هیواد پاکستان سره د خو اړیکو غوښتون کیو او د ډیورن په کرخه د پاکستان او روسي سرګندونو ته روسي حرکتو ته په اشاره سره ویل چې دا کرخه هیڅ کله د رسمي سرحد په توګه نه پیژني. لدین اوران دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې په هیواد کې اشل تروریستی ډلې شتون لري او د افغان حکومت پر ضد په جګړه کې برخه لري او عمله اوس عملا جنگيږي. و مو وختل چې په دې اړه د خغلی کرزی د سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم را واخلو، خو ولسمشر مانی دستی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه او یو ویان دی ازادي راډیو ته ویل چې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه د افغان حکومت نظر لوریدونکو سره شریک وي. بلې انسر
ډیر زیاته مننه اکرام الله. اکرام له دوستانو سره به په راتلونکو خبرونو کې هڅه وکړو چې د حکومت د چارواکو نظر هم د پخواني ولسمشر د دې څرګندونو په اړه شریک کړو. لا تانه خدای پاماني اخلو. د غلطه زموږ بل همکار یوسف خان زدران ته ورسو. یوسف خان زدران، په دې اړه چې پخواني ولسمشر حامد کرزی ولی اوس د لوی جرګې پر راغوښتو ټینګار کوي، له دې هدف څه دی؟ په دې اړه یوسف خان زدران مرکه کړې ده د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت سره.
وګورئ، دلته د کرزی بعضې شخصي مصلحتونه دي، شخصي ګټې دي. زه فکر کوم چې د همدغې لارې نه بیا حکومت دې ته واداره کړي چې په اساسي قانون کې د لویې جرګې د لارې سره تعدیلات راولي او خپل ځان بیا قدرت ته ورسوي. د دې موضوعاتو کرزی ځکه دې موضوع ته لمن وهي تر څو پورې کم رسوخ او کم قدرت چې دی په افغانستان د فعلي ټولنه کې لري، حتی جنګ سالاران او نور قومي مشرانو سره خپل پلویان لري، د همدغې لارې نه کولی شي یوازینی شی چې لویه جرګه راغواړي، ځکه موږ د اساسي قانون تعدیل لپاره یوازینۍ لویه جرګه لرو چې قانون کې تعدیل راوستلی شي. د دوه کلنې دورې نه وروسته وبخښئ، د دوه دورونه وروسته کرزی بیا نشي کولی د قانون په اساس باندې بیا قدرت ته ورسیږي. مګر دغې لارې نه دی چې اوس یو څه موضوعات یو څه قدرت او صلاحیت ترلاسه کړي او دې تصمیم زما پان لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راولي تر څو ځان لپاره دې لاره هواره کړي د قدرت په ګدۍ باندې دی کې.
او سیرت صاحب، تاسو د قانوني موضوعات سره تر ډېره آشنا یې، په دې برخه کې کار کوئ په حقوقي او قانوني لحاظ. آیا کرزی دا غوښتنه مطرح کولی شي چې دلته یو نظام موجود وي هغه د بهرنیو هیوادونو سره بیلابیل ستراتیژیک او دوه اړخیز تړونونه ولري، اما دا د دې ټولو سره د داسې وي جرګې غوښتونکي شي؟
وګورئ، په قانوني لحاظ په حقوقي لحاظ باندې کرزی منه د افغانستان د تبې خپل غادي عامه مصلحت او نو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خپل یو نظر څرګندول شي، مګر په دې موضوعاتو مکلفیت نه لري. نو دا موضوعات د دې د لارې حتمان باید دا باندې حتمی تطبیق شي او دې نظر دې حتمی ومنل شي، نو په چا باندې خپل خو من هیڅ عادي افغان من هیڅ یو پخوانی رئیس جمهور د تجربو نه فیل حکومت او فیل نظام استفاده کولی شي، خو هغه تجارب شي هغه د ملت په ګټه ملت کې خوندي او د افغانستان هغه ټول ارزي تمامیت او نور مست نور نړۍ سره موږ روابط لرو، دغه ټول پکې خوندي. خو که چېرته په دې باندې دا اوسنی نظام هم پوهېږي چې کرزی د ځان لپاره یو څه غوښتل غواړي، نو بیا په دې باندې مکلف نه دی دا نظام چې دا خبرې دې ومني او کرزی دې هم په ټولو موضوعاتو کې مداخله وکړي. کرزی حکومت نه د فعلن لپاره یو باندې نه سړی دی، من هیڅ یو مشاور کولی شي مشورې ورکړي ویمني، مشروط په دې شي دا مشورې د دې شخصي ګټ نه بلکې ملي ګټ راونغړي.
اما دا ډول مشورې او وخت نه وخت په حکومت انتقادونه او یادو ته داسې مشورې ورکول چې د خلکو ذهنیت یو بل لوري ته بيول شي، تاسو په نظر باندې په دې وخت کې ګټه لري کا؟
ګوري، د فعلی شرایطو کې خو کدا سي نظریات مونږه منه هیڅ په خواني رئیس جمهور د کرزی د جبهې نه د کرزی د خلینو افغانستان یا د افغانستان وایوري سره دې چې تقریبا اتیا فیصد یا 15 خلک به سیوا دي. فکر کوم دا په نظام منفی تاثیرات لري، دلته موږ رنگ رنگ مخالفین داخل د حکومت کبیرم دی، حکومت د همدغه خلک سره استفاده کوي، بټ ګډ اخلي او د حکومت په خلاف باندې پاتېږي. نو کرزی ته لازمه ده چې بیا هم تکرار ونه مچا ترت باندې نظر ونیسي چې د افغانستان مصلحت پکې خوندي.
د حقوقي چارو کارپو سمر سیرتو چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د نننیو هغه سرګندونه په اړه نظر سرګنداوه چې دا لوی جرګې پر راغوښتو یې ټینګار کړی دی او یو شمېر نور مسایل هم راپورته کړي وو. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
د دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه شوره اندېښنه څرګنده کړې. همدارنګه بادام واوري چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي چې د ولسي جرګې ځینې استازي د کاندید وزیرانو څخه د باور د رای ورکولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي. یو کله زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان څو اقتصادي خبرونو ته. مرزي احمد زینه یو
د کندهار د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د مالیکا له پیل راهیسې تر اوسه 2400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د کندهار ښاروال روشان ولسمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اټکل له مخې به دوی د 1490 لمریز کال تر پایه څه باندې 800 میلیونه افغانۍ عواید لاسته راوړي. ښاغلی ولسمل وایي چې تیر کال په ټولیز ډول د کندهار د عوایدو کچه 1510 میلیونه افغانۍ وه. د هرات او ډهلي ترمنځ ډیر ژر هوایي دهلیز پرانیستل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي پرواز کې له هرات څخه 60 ټنه تازه میوه د هوا له لارې هند ته لیږدول کیږي. ښاغلی خادم وایي چې دغه هوایي دهلیز به د هرات او ډهلي ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه کړي. تب دا سیال کې دا چې تېر اونۍ له هرات او مزار څخه د مسافرو د مستقیمو پروازونو لړۍ هم هند ته پیل شوه. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 1.5 یو ایرو 80 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تمن 14 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه شوره اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه په ډاګه کړې ده. فریبا ظاهر را سره په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جان، درته وایي چې د دغو دوو مشرانو ترمنځ خبرو کې نور کوم ټکو ته اشاره شوې؟
بله، مننه انصر. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 30 دقیقې خبرې کړې دي. او دا خبرې داس مال کېږي چې په ټول سيزو کې د ناتو د دغه دوه غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ډېر خړپړې شوې دي. په دې خبرو کې سربېره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری د کارکونکو پر نیول کې دوه اندېښنه شوه. دلته د ترکیه له حکومت یې وغوښتل چې پر دغه کارکونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. د لا وضاحت لپاره باید وایم چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری دوه ترک کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول شول چې د ایالتونو یې په عکس العمل کې د ترکیه اتباعو ته د ویزې ورکولو ډېری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتو کې د ویزې پر نه صادرولو ورته اقدام وکړ. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکیه چارواکو توضیحات نه دي ورکړي چې دغه کسان ولې نیول شوي دي. ترکیه چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر په 4مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتولا ګولن سره د اړیکې په تور په استنبول کې ونیول سو. په فتولا ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرح کړې وه او هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی دی. دغه راز د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم ګولیا ویلي دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. او یو بل معلومات هم باید ورکړم چې ټاکل شوی ښاغلی باس تر روانې اونۍ په پای کې له دغې دندې لرې شي او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي.
د امریکا د وختونو په بدل کې د ترکیه چارواکو د څرګندونو په اړه هم څه جزئیات ورکړل شوي؟
بله، و د ترکیه رسنیو ویل دي چې په دې مکالمې کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې شوې دي او د سازش دریځ غوره کړی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم په انقره کې ویلي دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دوه متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه هم درس ویلی چې په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکیچونه په زیاتېدو دي، نو دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیک هم بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلي چې ترکیه د امریکا د کارکوونکو ساتندوی ده او یوه لحظه نور نه غواړي چې دغه لنجه نور دوام وکړي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر و دوستانو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هغه اندېښنې خبره ولو چې وایي په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه څرګنده کړې ده. اوس هم دې ترازو چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې جرګې ځینې وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور د رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي تاییدوي چې د دې جرګې یو شمېر غړي د اعتماد رایې د ورکولو په بدل کې له کاندید وزیرانو څخه د پیسو او امتیازونو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له لوري د اعتماد رایې له صلاحیته د سوء استفادې په اړه له کلونو راهیسې ادعاوې کیږي، خو عموما د هغو وکیلانو نومونه څوک نه اخلي چې له وزیرانو یا کاندید وزیرانو پیسې غواړي. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غنی د کابینې په غونډه کې وویل هر کاندید وزیر چې له ولسی جرګې څخه د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د پیسو معامله وکړي د نوماندانو له لیست څخه به وایستل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر د کابینې په غونډه کې دا شي ځینې وزیران که هڅه وکړي د پیسو په زور باندې د ولسی جرګې د څخه د باور رایه ترلاسه کړي نو هغه باید له لیست څخه وایستل شي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی تاییدوي چې په ولسی جرګه کې دا ډول معاملې شته او نه یوازې د باور رایې په خاطر بلکې د مقرریو لپاره هم پر وزیرانو شرطونه شته.
زه دې چې انکار نه کیږي د په دمرګ پولیسي جرګه کې دغه شی نو کسان مادو شمیر کسان شته چې له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکله مخکې ور باندې هغه کوي چې مقررې وشي، ځینې داسې وکیلانو شته چې هغه وزیران سکتوري وزارتونه دي چې هغه پروژې لري د پروژو په اخیستلو کې دا بېلابېل هغه هم دي او داسې ولسي جرګه ده خامخا دغه کسان چې کیسه
ولې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره عملي اقدامات نه کیږي. آیا پر همدې وضعیت حکومت او مقننه قوه دواړه راضي دي او که قضایي مسؤلیت د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې د هغو غړو چې له وزیرانو د اعتماد رایې په وړاندې پیسې غواړي مخه نیول کېدای نه شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال وایي چې کره اسناد او شواهد نشته.
دا په ډېر ځای پورې د اداره په سیر باندې پاتې شوی دی او دا له هغه وخت شي کله ولسی جرګه رامنځته شوی ده او وزیران په دې باندې مکلف شوي دي چې دوی باید د باور رایې د ولسی جرګې څخه ترلاسه کړي. دا تورونه لګول کېږي ولې تر اوسه پورې هیڅ داسې اسناد نه دي پیدا شوي چې دا ادا اثبات ته ورسي.
که فرضاً کوم کاندید وزیر همدا هڅه وکړي چې وکیل ته یا وکیلانو ته پیسې ورکړي نو دا به څه ډول تشخیص شي؟ څنګه به معلومیږي چې د پیسې ورکړي؟
په دې برخه کې خو په خپله باندې زموږ د کشفي ادارې زموږ د عدلي ارګانونه کار کوي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې د دواړو خواوو جوړجاړی سبب کیږي چې قضیه افشا نه شي.
د ولسمشر دغه بیان چې زه به وزیران وګرځوم که دوی چېرته له وکیلانو پیسې واخلي، هغه خو نه هغه وزیر اعلان کوي نه وکیل اعلان کوي چې ما څومره پیسې واخیستل. وزیر ورته وایي ما وکیلانو پیسې ورکړي، وزیر خو پیس کله هغه نه کېږي. دا د هر چا خپله دي، هغه د ایمان او د وجدان مسله ده چې دی خدای ولس رایه ده چې هغه د ولس رایه دی پیسو باندې خرڅوي او کوي. یو وزیر ته د خپل اهلیت او د پوهې او د وطن پرستۍ په اساس باندې ورکوي. فکر نه کوم چې دغه چې دومره د ولسمشر دا خبره دې دومره ناغه وکوي چې تاثیر دې ولري.
عمر زاخلوال چې کله د مالی وزیر وو د ولسی جرګې په یوه استیزاهیه غونډه کې د څو تنو وکیلانو نومونه واخیستل چې د په وینا د غیر قانوني اقداماتو لپاره له سفارش، تهدید او زور څخه کار اخیستی وو.
حلقه وجود داره د پارلمان به نام د سول کاروان رهبری گرداننده ای حلقه دو بار خانم آمدن، سه بار
سول کاروان شما در پارلمان هستید
خانه آمده که یک وکیل زمیشان تشریف داره و دیگه ایشان نیستن. اینا آمدن که ما مصارفات داریم و ایچی داریم کمک بکنین با ما.
زاخیلوال دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ولسی جرګې غړیو دی د فساد په ارتباط استهزا کړی و، خو دنه باور رایه ورنه کړه. د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی هم له وزارت څخه تر استعفا وړاندې ویلي و چې په 2015 میلادي کال د ولسی جرګې ځینو غړیو د او څو نورو کاندید وزیرانو ته ویلي و چې که غواړي چې باور رایه ترلاسه کړي باید پیسې ولګوي، خو د ولسی جرګې منشي عبدالقادر وطندوس وایي دوی فیصله کړې چې باید د کاندید وزیرانو او د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د پیسو د هر ډول معاملې مخه ونیول شي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو اوریدئ. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نیو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دوستانو، د نشه یي موادو د کاروبار او همدارنګ په نشه یي موادو د اعتیاد مسله په افغانستان کې له یوې ورځې بلې ته پراخي او د مهال تر میلیونو زیات سوانان په افغانستان کې د نشه یي موادو په اعتیاد مبتلا دي. د یو شمېر کابل خاریانو څرګندونه اوریدل دي. ستونزې پاړه
جلال احمد کاکړم او مخدره مواد باید دولت وظیفه لري چې باید مخدره مواد مخاوني سي. کله دې مخاونه نیول سي دا غټه فاجعه ده. غټه فاجعه ده چې ځوانان په دې باندې ورس په ورس باندې روغدکیږي او دوی خپل ځان د لاس ورکې ده. په دې معنی ده چې کله ځوانان په مواد مخدره باندې روغدیس ولا نو دوی د تاسو چې دوی ژوند تباسو آینده د مل تباسو ولا ځوانان ځوان نسل چې د بینولاړې ده. په دې معنی سو چې حکومت د بینولاړې غ مملکت د بینولاړې.
زه محمد داود همدردی یم. زمون هیله دی حکومت نه دی هغه حکومت نه چې ځان حکومت وای او ځان قانونمن وای. باید حکومت خپل ټول هلې ځلې په دغه مورید کوکنار ورته وای د دغه شیانو مخنیوي لپاره خپل پلان او ستراتیژي مکمله دوی بادونی سي.
خان ولی دی پکتیا ولایت باید هر رقم هڅه وکړي چې مخدره مواد مخنیوي وکړي او د مخدره مواد استعمال بالکل بند.
د مشمانو د وزن پاړه د برتانیا او د نړیوال روغتیا سازمان سنس پوهانو په ګډه راټول شوی معلومات ارزولي. دوی وایي کسان په نړۍ کې لا هم د هغه مشمانو شمیر چې وزن یې له نورمال حالت کم دی د هغه په مقایسه چې چاغدي زیات دی. خو د څېړونکو په وینا که د نړۍ په ماشومانو کې د چاغښ ستونزه همداسې دوام وکړي تر 2022 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د کم وزنو ماشومانو پر ځای د چاغو ماشومانو شمیر زیات شي. د دې څېړنې لپاره برتانوي او د روغتیا د نړیوال سازمان ساینس پوهانو 2400 هغه څېړنې ارزولي چې پکې د شاوخوا 2.5 میلیونو هغه ماشومانو وزن او قد چې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي څارل شوی دي. څېړونکي اټکل کوي چې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د چاغښت اندازه په برتانیا کې 10% او په امریکا کې 40% پاتې ده. د دې څېړنې یو لیکوال او د لندن د امپیریال کالج څېړونکي مجید عزتي ویلي دا موندنې ښیي چې په ماشومانو کې د چاغښت په وړاندې باید یو څه وشي. نوموړي ویلي دا فیصدي اوس هم ډېره لوړه ده او موږ نه غواړو چې همداسې لوړه پاتې شي، بلکې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو کې باید د چاغښت اندازه راکمه شي. عزتي او ملګرو یې په خپله دې څېړنه کې همدارنګه معلومه کړې چې د آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې هم د چاغښت اندازه لوړېږي. دا څېړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې ماشومانو کې د چاغښت اندازه چې په 1915 میلادي کال کې په سلو کې یو اټکل شوی وه اوس پورته شوی. دا مهال د نړۍ په سطح په نجونو کې په سلو کې شپږ او په هلکانو کې په سلو کې اته ماشومان چاغ دي. تیر کال د تر ټولو ډیر وزن لرونکي ماشومان په ناورو د مایکرونیزیا په کوک ټاپوګانو او جنوبي آرام سمندر په پالو ټاپوګانو کې وو. بلخوا تر ټولو د کم وزن لرونکي ماشومان په پاکستان، بنګلادیش، هندوستان او افغانستان کې وو. څېړنه وایي د جنوبي اسیا په دې هیوادونو کې شاوخوا 40% کې نجونې او 28% کې هلکان کم او یا ډیر کم وزن لري چې دوی یې د میکروبي ناروغیو په وړاندې کم مقاومت کړی دي. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو ته وکی وخت د غرمې 12 بجې شوې. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی فکر کوي چې په افغانستان کې د روان سیاسي او پوځي کړکیچ د حل لپاره د لوی جرګې رابلل مهمه خبره ده. ښاغلی کرزی وویل دی د افغانستان د یو وګړي په توګه دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د پخواني دود پر اساس لویه جرګه رابلل سي او د مسایلو د حل لپاره د ولس نظر واخیستل سي. په اروزګان کې د ښوونکو اعتصاب پای ته ورسېد. د اروزګان په پلازمینه ترینکوټ کې پرون یو شمېر ښوونکو اعتصاب کړی و چې ماشونه یې په وخت نه ورته رسېږي او د معرف ریاست یې نورو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه اعتصاب نن پای ته ورسېد او په ترینکوټ کې ښوونځي له سره پرانیستل شوي دي. په سرپل کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم مرکز نیولی. د سرپل د امنیه قمندانۍ یو چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمبارۍ وروسته دا مرکز د افغانستان امنیتي ځواکونو نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ په ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په دغه خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او په ورته ویلي دي چې د روانو ستونزو د حل لپاره باید خبرې وشي. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکي د هغه اور د وژلو او د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چې د کالیفورنیا شمالي برخه کې لګېدلی او تر اوسه پورې لږ تر لږه 30 مړ کړي. په سلګونو تنه پکې ورک دي او زرهاو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والی جری براون د دې ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف مراکش ته د خپل هیواد طبیعي غاز صادراتو په اړه خبري وکړه او د ترکمنستان ولسمشر بیرنی محمدوف یو نوی فرمان ورکړ چې پر اساس یې په هغه هیواد کې بډې رټیټه بیا د اوبو غاز او برېښنا ویش پای ته ورسید.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه په دوهمه نمایي کې وکړل زرغګونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړون په ژوندۍ باس کې یوسف خان زدران ته اونۍ لمل مسره د خزو په وړاندې د شته ذهنیت په اړه غږیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه هم خبرونه په دې اړه چې په سړیو کې د خزو د کار او حقونو په اړه مثبت بدلون څومره مهم دی. ستاسو غږیز پیغامونه په 0 و 1 شپږ 0 1 0 1 0 1 را رسیږي. دا اوتومات ماشین دی. ستاسو غږ پکې ثبتېږي. 0 و 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونا په ډرامه کې مو واوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلې وه، خو ګلالۍ له کوره مروره تللې وه. اوس به واورو چې ګلپری ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
کر براشی یو کلی ماشوم، یا به دا هلک وی یا به هنجلۍ، یا به ګل غوټۍ وی یا به وی بورا، ما ته به خوشحال وی پلار نه به خفا.
څه
خبره ده خدای دادا، لیوانه شوی خوب نه چی خان دی اولاسونه پرکوی؟
حضور دی بود مشا نه لیوانه یم نه پیریا نه آدخ پلی گران میرمونه سندرو خواگو خواگو خبرو تا خوش آلا شوام. دادی چا وایل؟
زازا اسمی نوایل، خپل ماشوم مې راته وویل چې مولې ما ته خوږې خوږې سندلې ووایه، ما ته خوږې خوږې خبرې وکړه.
ظالمې لکویله، ما سره هم وغږوه کنه. زړه دې بدمشه، زما هم د ماشومانو خبرې زده دي، ولې ولې خبرې به ولته ورکوم.
ما ورته وویل چې له پلار سره دې هم خبرې وکړه، خو هغه
خو څه، زړه دې بدمشه ماشوم بیا څه وویل؟
ویل چې نه نه، اس له دې بدمشه زه مې له پلان نه ملول یم.
وای جان، هغه هم وایي زړه دې بدمشه؟ نو ولې ملول دی؟ د زړه سال مې دی، ځي ګال مې دی زړه دې بدمشه.
خو له ما نه یې پټه پوښتنه وکړه، ویل یې چې ته مې پلار کلینیک ته بوتلې که نه.
نو زړه دې بدمشه، تا بیا څه ورته وویل؟
خو ما ورته وویل چې تا پلار د تیږې زړه للی، که زه ملام سم په ما یې زړه نه خوږېږي.
نه نه، داسې مه وایه زړه دې بدمشه. ته چې وای نه، که په تا باندې څه وشي نو زه به بیا څه خاورې په سر بادوم.
خو ماشوم یوه بله سخته خبره هم راته وکړه.
څه یې ویل زړه دې بدمشه؟
ویل یې چې مولې، ته دا مې چې تا کلینیک ته نه بیایي نو ته ول سره خبرې مه کوه.
زړه دې بدمشه چې داسې ده نو زه له کوره مره ورېږم. دا دی دا کور یې، تا او ماشوم ته در پاتې، زه لاړم له کوی قاب نه اخوا اوړم.
خدای دادا ته غوږ شه، چیرې ځې؟
ښه معلم صاحب کاملې، په راتګ دې ډېره خوشحاله سوم.
په ایمان خوشحاله شي شفیقې ترورې.
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم، ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی.
نه نه ترورې، ته به راته چای نه اچوې.
وی ولې؟
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه، هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي. د واده مبارکي به مورکم.
ګلالۍ خو نشته.
ولې چیرته ده؟
پلارګنۍ کړی ده، مور یې پسې راغلې وه بوی تله.
خیر دی، پلارګنۍ کره خو اره ناوي ځي.
خو ګلالۍ خپه وه، یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل.
په څه خپه وه؟
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده.
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه را پرېږدی.
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ دلاسا کي، خیر دی پلار به یې ورو ورو رضا کړو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو.
خیر دی، اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري.
خو معلم صاحب کاملې، که د ګلالۍ پلارګنۍ ګلالۍ په خپل کور کښېنوي، خدای مکړه زموږ او د دوی تر منځ به دښمني راشي.
خدای به خیر کړي، دښمني دې خدای نه راولي. وایي غر که څومره لوړ دی په سر یې لار شته. له سختې سخته خبره هم په سړه سینه حوصله او ښه نیت جوړېږي.
ته څه وایې چې څنګه به یې له دې ځن نه واړوو؟
ته و اسلام دواړه له خان صاحب سره خبرې وکړي، ورته ووایې چې په مکتب ویلو کې نه څه تاوان دی.
نه معلم صاحبې، د اسلام پلار ډېر ضدي سړی دی، چې خپله یې خوښه وي هغه کوي.
چې داسې ده نو د کوم خپلوان خبره مو چې په خان صاحب ښه اثر کوي هغه ورته وپوهوئ چې خان صاحب ته قناعت ورکړي.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. گل محمد رازا رازا مدرگا د هاوس دی ولی تا ډډه وه.
مولوی صاحب کتاب دې مخې ته ایښی دی، هسې نه چې له کاره دې وباسم.
دا مبارک کتاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ده. کله کله ځینې د حکمت او رحمت خبرې له خلکو سره شریکوم.
هو هو مولوی صاحب، ډېرې خوږې لګي، زما خو ژړا ورته راځي. رښتیا شکر چې زموږ د کلي مولوی شوې، اوس به ډېر څه درنه زده کړم. مولوی صاحب
جزاکم الله خیر، شکر دې په ایمان شه. الحمدلله ستاسو د کلي خلک ډېر متقي او پرهیزګار دي. خوښ مې په دې دي چې په خبرو یې سر خلاصېږي.
مولوی صاحب ستاسو په خبره کې تاثیر دی، مخکې دې چې په سیمینار کې خبرې کولې، ا د چا خبر د کاڼي زړونه ورته اوبه کېدل.
سبحان الله ما شاء الله هذا من فضل ربي د اسلام مبارک دین د امن مهربانی محبت او رحمت دین ده کڅوک په اسلام عمل وکي هیڅ بدی او بدرنګي به ونوي
بشکا مولوی صاحب ما یو عرض درته راوړی دی
مهرباني وکړه عرض وایا
خبره داسې ده چې زما مور د کلي د شورا رئیسه ده هغه بله ورځ د کلي د مکتب انجونو شکایت ورته کړی و
څه وایې انجونو شکایت ورته کړی و
هو ویلې چې انجونو غریبانو په سرو سترګو ورته ژړل
ودې نه ویلې چې د انجونو شکایت د څه په باره کې و
مولوی صاحب خدای دې موږ ته هدایت وکړي ځینې بد اخلاقه لوکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي
دا ډېر شنیع او زشت عمل ده اول خود رحمان پروردگار دې بد عملو ته هدایت وکړي که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده په لوی غضب به وړي
همداسې ده مولوي صاحب
که د نجونو آزار و اذیت عام شو د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي په ټولنه کې به لویه بې اعتمادي پیدا شي
نو مولوي صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي
د دې په علاج زه پوهېږم زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب
ښه ښه کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي
نه نه زما لوڼو خو ما ته څه نه دي ویلي ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یادې کړي وي څه نه شم ویلی
خو مولوي صاحب چې هر څنګه کېږي یو غم یې باید وخورې
ته بیخي بېغم اوسه دا زما او زما د مقتدانو دینی وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو علم حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي
بح 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 څه ښه دم یې ویستلی دی مامور صاحب فاروقه کومه پیاله چای درکم
او یوه پیاله ما ته هم ډکه
رښتیا مامور صاحب زمانه دا دی واخله څه دی ویل
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی
ښه ښه دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم
نه نه میز په بل مخ مه اړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي
ښه چې وایې میز مه اړوه نه اړوم اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه
داسې و چې اوښی مې راغلی و مامور عثمان کې یې پیژنې
اوهو خود یې پیژنم د کلي د مکتب اداري مامور دی زما او د طیبې ډېر قدر وکړ
بس هغه راته خدای سبب کړه او زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی
دا خو د موږ ته هم مبارک وي له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو
ته اوس فلسفه مه راته وایه زما خبرې ته غوږ شه
دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څک دي د سر خو لا په ځای پرېږده
بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کوو ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدې
وا وا نام خدای دی وي مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی
بالکل یې سړیتوب راښودلی زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم
وا سړیه دا ته څومره ښه سړی شوی وبخښه چې ما ټوکې در پورې وکړې خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې
بس یار څه یې بولې دا ټول د عثمان له برکته دي
نو زوراوره عثمان کوم دم در باندې چوفکا دا کومه نقصه یې در کړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې
د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه د بل چا د لیاقت د منلو داروی راکړه
عجب ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي
مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه بس زما له زړه نه له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه
یاره مبارک دې شه په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم
کور ودان خو اوس دې ته ځورېږم چې کله طیبې نه بښنه وغواړم او هغه راته بښنه ونه کړي نو بیا درنو اردوونکو سلامونه. تاسې د یو کلی زر غږونو د ډرامې 211 برخه واورېده. وړاندې په خپرونه کې مو د همدې ډرامې اړوند په یوې موضوع بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې مامور زمان خان د ښځینه مامورینو سره د اوږدې کینې وروسته د تغاړه کېښوده چې طیبه روغتیا هم وړ ښوونکي ده، خو ده ورسره د شخصي تبعیض له مخې کینه کوله او پرمختګ یې نه پرې لورېده. ستاسو اوریدونکو په اند کې د ښځو د کار او حقونو پر وړاندې مثبت دا ډول تغییر رانه شي، منفي فکر او لیدلوری زمونږ په ټولنه څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې مونږ ته رارسېږي. خو په همدې موضوع دلته په سټوډیو کې د افغان ځوانانو د مدني بهیر له مشر غورځنګ سیال سره هم غږیږو. سیال صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. تر څنګ که په همدې اړه ستاسو نظر ولرو، اصلا مونږ تاسې دا تعویز او توپیر هره ورځ وینو، یوازې په ښځو اغېز کوي که مونږ سړي او ټولنه هم زیانمنوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. بخیر.
د ښځو پر وړاندې دغه توپیری چلند یا د دوی پر وړاندې تعویز دا نننۍ خبره نه ده، دا د افغانستان په کلتور کې یا په فکلور کې تقریبا اوس ځای پر ځای شوی کیسه ده چې تقریبا د څو کلونو را پدې خوا، څو متواترو سلیزو کلونو را پدې خوا موږ د دغه ستونزو سره لاس او ګریوان یو. کله چې غازی امان الله خان یو څو میرمنې د هیواد نه بهر ته د افغانستان د خیرازۍ په خاطر یا د افغانستان د میرمنو د خیرازۍ په خاطر باندې هغوی بهر ته ولېږلې، تاسو ولیدل چې زموږ ټولنه هغې سره څنګه عکس العمل خوده؟ یعنی زموږ دغه سنتي ټولنه چې د بد فکلور یوه برخه یې همدغه ده چې موږ ناوړه دودونو په برخه کې دا هم راوستلی شو چې موږ خپلو میرمنو سره څنګه چې انساني چلند ښایي، څنګه چې اسلامي چلند ښایي، هغه چلند
ورسره. تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړې، نه دا ډېر له پخوان نه دی او موږ په همدې غږېږو چې که دا ډول لیدلوری موجود وي، اصلا یوازې همدا طبقه مشکل او زیان ویني که نه، دلته ټولنه ورسره زیانمنېږي، بالاخره موږ تاسو زیانمنېږو؟
نه نه، بلکې په دې کې تقریبا څو برخې موږ او تاسو زیانمنوو په هغه حالت کې چې موږ او تاسو خپل نه پوهېږو اما زیانمنوي. تاسو پوهېږئ چې مور د مور غیږ زانګو ده، د مور غیږ امپراتوران زیږي، د مور غیږ امپراتوران نازوي، بیا بعد دا غینه هماغه کسان چې د مور په غیږ کې را لوی یا غبرته بیا مور ته بیرته د غې په مخ کې ودرېږي، دا غې پر وړاندې ودرېږي. نو کچیرته موږ د مور سره دغه چلند ولرو، کچیرته موږ د میرمنې سره دغه چلند ولرو، کچیرته موږ د خور سره دغه چلند ولرو، که په ټوله کې موږ د خزینه قشر سره دغه چلند ولرو، تاسو پوهیږئ چې دا غې په ذهن باندې ډیر منفي فشار راسي، ډیر منفي اغیز لري. هماغه چې هغه بیا غ امپراتور نور نسی زیږولی، هغه امپراتور بیرته نسی روزلی، همدای چې د دې فکر بیرته په هغه ماشوم باندې اغیز لري، د دې فکر بیرته په ټول کورنی ماحول باندې اغیز لري، د دې فکر بیرته زما او ستا هغه دفتر کې چې را سره ناست یې په هغې باندې تاثیر لري، همدای چې زموږ او ستاسو په هر اړخ کې کمزوري یا منفي پاتې کیږو. مثلا که چېرته موږ او تاسو په کورنۍ برخه کې، موږ خپلې کورنۍ کې خپلې میرمنې ته ډیر وخت نه ورکوو د خبرو لپاره، ډیر نه غواړو چې د هغې نظرونه واورو، ډیرو مشورو کې نه غواړو چې هغې اصلا ځان سره شریک کړو. تاسو پوهیږئ چې په دغسې وخت کې بیا زموږ د کورنۍ هغه د داخلي کوم انتظام چې دا یا کوم هغه داخلي چاره چې زموږ په منځ کې دي، هغه ټکنۍ هغسې مخته نه ځي لکه څنګه چې یو خوشحاله کورنۍ موږ او تاسو غواړو. خوشحاله کورنۍ هغه وخت منځ ته راځي چې ستا په تصمیم کې د تا سره ستا د میرمنې هغه نظر شریکي، ستا د خور، ستا د مور نظر شریکي، همغه چې تاسو یو خوشحاله کورنۍ رامنځته کړئ.
دا موضوع موږ له دې وړاندې څېړلې چې که ماشوم خبرو ته نه پرېښودل کېږي، هغه پر روان باندې
دغه څه ده. همدغه فکر وکړئ چې همدا بیرته راوړئ خپل کاري ماحول ته، که تاسو سره په دفتر کې یو میرمن کینی او د هغو سره تاسو غواړئ تبعیضي چلند وکړئ، د هغو خبرو ته غوږ کېنئ، هغوی په دفتر کې پرېنږدئ چې تر څو پورې خپل نظر روښانه کړي، نو هماغه چې یو خو د هغوی د تجاربو نه تاسو نه برخمن کېږئ چې هغوی څه تجارب د ځان سره لرل، یا د پوهنتون کې زده کړي، یا د پوهنتون نه لوړې زده کړي، دا اوس موږ خویندې تقریبا ډاکټرۍ او ماسترۍ ځان سره لري، یعنې هغوی کولای شي چې تاسو په ډیرو کارونو کې همکاري درسره وکړي، خو که چېرته تاسو هغې ته وخت ورکړئ.
تاسو ډیره مننه، دا موضوع ډیره سلسله واره تشریح کړه چې په هغې باندې څنګه اغېز کوي ټولنه باندې او بالاخره په چاپیریال د کار باندې. موږ له اوریدونکو هم دا پوښتنه مطرح کړې وه، ځینو راته پیغامونه پریښي، لږ تر لږه پیغام لري که په هوبهو موضوع نه دي غږېدلي، دا په خپرونه کې شامل وو.
عبدالله د لغمان ولایت معلم، دوی چې د خدمت کولو تیګه په خپله سینه وهي، نو د زنانه او د حقوقو کوي، کله نارینه وته په دې ملک حق ورکړ شو چې دا پاتې زنانه وته.
ځکه بلې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر چې مامور عثمان د طیبې په باره کې مرزمان ته نصیحت وکړي او پر هغه باندې ښه ولګېدی. واقعا زموږ نظر همدا دی که چېرې همدغسې سړي دغسې انسانان ته داسې چې په ټولنه کې خدمت وکړي او د ښځو د حقونو په باره کې بحث وکړي، په ټولنه کې واقعا بدلون راتلی شي. او بل نظر مې دا دی چې ګل محمد مولوي صاحب ته وویل چې نجونې ځوانان ځوروي په سړکانو باندې، بلې زموږ په ټولنه کې هم دغسې دی چې ځینې اوباشان او ځینې بیا باکه انسانان د خلکو مور او د خلکو خور د خلکو لور ځوروي. دا واقعا لکه خپل مور خپل خور چې ځوروي، واقعا علما کولی شي په دې باره کې آګاهي ورکړي. مسؤولین د کلي او خریداران ملکان واسا او وکلا د خلکو کولی شي چې په دې په دې عرصه کې و خلکو ته آګاهي ورکړي تر څو چې د نجونو ازیت ازار د بینه او لاړ شي او په ټولنه کې واقعا بدلون راشي. سمدانیان کار خالي شي پښتون
لګل کله د شوزه کزه ته چنداني پاملرنه نه کوي. شوزه پرلن ته پر خوالې به خې زوره زوره خې سره چې به خې په لوړ اندازه ما مانند ته شوز پرلن دې برګون نشي. هیڅ نتیجه دا حکومت خبر نه دا ورکړي. ما شاینې وړي شوزه په بخښه کې پر مخکې مو د سوډان د سازمان څخه تر څو چې دې کار نه عملي کار نه زه فکر نه کوم چې
بلې ډېره زیاته مننه. 0 9 0 1 0 1 0 شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه وو. که مخامخ را سره اړیکې نیسئ 0 9 9 2 3 5 0 0 8 2 5 5 شمېرې ستاسو په خدمت کې دي، خو د خپرونې وخت کم دی. شاید ډېر ستاسو پیغامونه د مخامخ اړیکو له لارې وانخلو، نو 0 9 9 0 1 0 0 1 0 شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. سیال صاحب، د څو اوریدونکو نظرونه پیغامونه وو، ستاسو نظر پرې اخلو.
لومړی ملګری د عبدالله په نامه باندې د لغمان ولایت څخه اړیکه نیولې وه چې ویل یې نارینه او تکله حقوق ورکړل شوی دی. دا معلومداره خبره ده، بالکل افغاني ټولنه لا تر اوسه پورې هغه د ډیموکراسۍ اخیری اصول ته نه در رسیدلې. لا تر اوسه پورې ډیموکراسي دلته د ماشوموالي په حالت کې ده، او په دې کې کله کله موږ او تاسو په مرۍ پخ کړو او غواړو چې هغه
خپله ډیموکراسي نوم عدالت عجیب او غریب تعریف کوي چې ته بیانوي وایي چې دلته ولې د ولسواکي. البته
بله بله، او د ولسواکۍ ځکه چې ډیموکراسي خپل دغه چې سندستی بیا یو بل فکر کې یو ورته، یعنی د ولس د بیان ازادي، د ولس هغه خپل انساني ازادي چې اسلام ورته ورکړي دي، هغه ازادي واقعا لا تر اوسه یو قشر تم په افغانستان کې نه دی ورکړ شوی. اما ډیر محروم ترین قشر چې دا هغه بیا د خزو برخه ده، زموږ خزینه برخه دي. تاسو که د خغلی محمود خان یو وینا اوریدلی وي، هغه وایي چې بل خصوص په پښتنه کلی کې د خزي اهمیت دومره ده لکه دی یوې بوزي یو وزای ورته خودلې چې هغه خو یو 3 کیلو شودې کوي، نو هغه ماته تر دې ډیره محترمه ده. دا د محمود خان څخه خبرې دي، زما خبرې نه دي. نو سم ده چې
او ډیر سیمه داس کې د تبادله په حیواناتو د شانو کېدل.
بله بله، دا
اوس لکه کم شوی،
یعنی دا اوس هم په اطرافو کې دغه کار واقعا کیږي. دا اوس هم موږ خزي په یو عام استلای وي خرڅو، یا موږ د خزي مهر په داس یو اندازې ټاکو چې موږ استاسي ځوانان تر 40 کلنۍ پورې په دې غم کې دي چې څنګه وکول شي ځان ته واده راوړي. دا معلومدار خبره ده. دوهم ملګری قاری صاحب چې تماس نیولې وغه د سرکونو کوڅو او لارو پر سر د خزو پر وړاندې ته تاریخوالی ته اشاره
لري. خبرې کړي دي موضوع باندې بالکل ډیر وخت،
بالکل چې دا رښتیا هم ډیره مهمه خبره ده. زموږ د ځوانانو فکری وړتیا لا دومره نه ده پراخه شوې، هغه لا تر اوسه پورې په دې نه دی پوه شوی. یعنی کچیر ته غواړو چې رښتیا هم موږ حقوق ورکو، حقوق واخلو، پس دا مهمه خبره ده چې هم ځوانان هم پیغلي ټول باید په دې باندې سره وپوهو چې څنګه ول شو موږ په ټول کې ژوند کو په د سرک زلارو په سر څنګه ولاړ سو. زمګه اصول او حقوق څه دي د میرمنو پر وړاندې دي،
میرمنو هغه طبيعي بشري او اسلامي حقوق.
بله، هغه اسلامي حقوق هغه زموږ بشري حقوق څه دي چې موږ وکول شو بل چاته ورکو تر څنګه هغه زمګ ته په دغه حقوق قائل اوسو.
مننه. سیال صاحب، روسي اردن کې په عملی اقدامات باندې ټینګار وکړو. عملی اقدامات د دوه بدلون را بدلون لپاره چې ډیر وخت پر خبرې کیږي، اصلا څه کېدل شي ستاسو په نظر؟
تقریبا د دوی می خبرو په نیمایي کې می امدی ته اشاره لرله چې ذهني او عملی کار باید ورته وشي، او دا ډیره مهمه خبره وه. په دې باندې په پانتونونو کې همدارنګه په هغه ادارو کې چې اوس میرمنې کار کوي د نارینه سره یو ځای کولای شو چې موږ هلته داسې یو زمینه مساعده کړو، هلته داسې ورکشاپونه برابر کړو، هلته د حقوقو د پیژندنې په خاطر باندې جلا جلا پروګرامونه ونیسو، غونډې ونیسو. همدارنګه دغه مدني ټولنې چې په دې برخه کې فعال دي هغوی باید کار وکړي. مولوی صاحبان ډیر مهم ارزښت لري په دې برخه کې چې هغوی په دې اړه
دلته څو ورونکو لودوی بیا شکایت کوي چې دا برخه البته دینی عالمانو لخوا یا د مدني ټولنو لخوا صحیح ډول مخته نه وړل کیږي، دوی هغه اصلي پیغام نه رسوي.
بالکل دغه مهمه خبره ده. لا تر اوسه پورې زموږ دینی عالمانو خپل رسالت په دې برخه کې نه ده ادا کړی. دینی د مدني ټولنو هغه ځوانان چې په دې برخه کې فعال دي هغوی خپل رسالت مسؤلیت نه ده ترسره کړی. حکومتونو خپل مسؤلیت لا تر اوسه نه ده ترسره کړی. همدارنګه نور هغه بنسټونه چې تل نړیوال دي په افغانستان کې هغوی هم مسؤلیت خپل نه ده ترسره کړی.
نو لکه
څنګه موږ کولای شو چې موږ په دغه هر برخه کې موږ کولای شو چې خپل مسؤلیت ادا کړو؟ زموږ مولوی صاحبان، زموږ ځوانان، زموږ پیغلنجونې، زموږ هغه باباسي واده قشر چې په دې برخه کې ډیر مسؤلیت لري، که دوی وکولای شي چې خپل مسؤلیت ادا کړي، ډیر په اسانۍ سره کولای شو چې موږ خپل حقوق هم واخیستلی شو او د مقابل لوري حقوق هم ورته قایل اوسو ورته ورکړل شو.
بل خو دا اخیستل نه باید د تاوتریخوالي سبب وګرځي. دا افهام تفهیم چې زما دا حق کیږي، دا باید زه واخلم کې نه باید دوی پر وړاندې موجوده نوي په ادارو کې چې موږ د ډراما کې هم درلودل، څنګه دا تفهیم رامنځته شي؟ دا پوهاوی
یعنی ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو چې د ورکشاپونو د لارې خپل حقوق بیان کړو.
د خپل خزم رول لري، دوی هم کولای شي دا پوهاوی مخامخ رامنځته.
بله بله، دا ډیره مهمه خبره ده. اوس موږ د خزو ټولنې لرو، موږ د خزو ټلویزیونونه لرو، د خزو رادیوګانې لرو، همدارنګه یعنی تقریبا په دې په ولس کالو کې ډیر کار شوی د خزو په برخه کې. خو بیا هم دا بسنده نه ده، بسون کنه ده. په دې باندې باید موږ ګونه وایو چې همدغه عمر شو بس د یو په کابل کې یو څه حقوق ورته قایل شوی، او اما په نورو ځایونو کې نه. باید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه رقم ورکشاپونه ورکړ شي، سیمینارونه ورکړ شي، او داسې هم نه وي چې هغه حقوق نه بیا سوء استفاده وشي، بلکې هغه حقوق داسې حقوق وشي چې هغه هم په اسلامي لحاظ باندې کوم ستونزه ونه لري، او هم د انساني ارزښت، بشري ارزښت هم باید داسې یو څه وشي چې موږ کولای شو چې په هغه کې نه نارینه ته کوم ستونزه پیښ کونه، هم خزینه خپل خزینه.
ډیره مننه. خو کدا لیدلوري همداسې موجود وي چې تاسو ویل چې ډیر اوږده سابقه لري په افغانستان کې، ډیر بخوا رئیس موږ دا ستونزې ډیرې لیدلې دي چې تر دې دمه راغلي یو وړاندې څه پېښېدونکي دي، یعنی د ټولنې هیواد موږ تاسې دا لڅ سره مخ کېدونکي یو.
دغه افغانستان خو په اوس وخت کې تقریبا درې نړۍ هیوادونو کې حسابېږي چې لا تر اوسه پورې موږ مخ پر ودې هیوادونو کې یو، او زموږ لکه څنګه چې نور بنسټونه لا تر اوسه پورې نه دي رغېدلي، همدارنګه زموږ د حقوقو د خزینو برخه، د نورې هغه څه برخې چې دي هغه هم لا تر اوسه پورې زموږ نه دي رغېدلي. موږ هیلمند یو، هیلمندي پیدا شوې ده په دې وروستیو څو کلونو کې چې یو څه ولسی نظام رامنځته شوی ده، یو څه د خلکو رایې ته دلته احترام کیږي، د خلکو نظرونو ته احترام کیږي، د بیان ازادي ده. همدارنګه کولای شو چې موږ د ښځو حقوق هم په دې کې راونغاړو چې ښځو ته هم ځینې حقوق قایل شوي. نو پس پر راتلونکي کې امیدواري شته ده چې دغه تبعیض چې اوس د ښځو پر وړاندې لرو کېدای شي دا په کلار کلار په افغاني ټولنه کې خپلې ریښې د لاسه ورکړي، او آهسته آهسته وکولای شو چې موږ یو افغان میرمن د یو افغان شخصیت په توګه د ځان سره ترڅنګ
راتلونکي ته ستاسو هیله ده. د تاسې د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشري کوي چې میرمنې ځوانان د ټول در سره شته، عملاً تاسو څه په لیدلوري کې تغیر وینئ له پخوا پرتله اوس؟
بله بله، موږ دغه اوس حتی طرحې ورته لرو په دې برخه کې، او ډیر مهمه هغه برخه ده چې زموږ او ستاسې میرمنې لا تر اوسه پورې تر دې نه دي خبرې چې څه موږ ته په ګټه دي، څه موږ ته په تاوان دي. زموږ میرمنې د سواد د کچې ډیر هغه ټیټ لیول کې دي، او هغوی لا تر اوسه پورې په دغه خبرو باندې دقیق سر نه خلاصي. یو نه ورته چا سر ور خلاص کړه چې ستا حقوق څه دي او څه باید وکړي. موږ په دغه برخه کې د اوس سیمینارونه لرو، تللي او کلو بانډو ته تللي، والته هم د ښځو سره خبرې کړي دي، د هغو پیغامونه هم راخیستي دي. بل خصوص په شمال د افغانستان کې هلته قالین بافانې ښځې لرو، تاسو پوهیږئ چې هغوی افیم د دې لپاره استعمالوي چې تر څو پورې ذهني تسکین ورته وشي، همدارنګه خپل ماشوم ته افیم ورکوي تر څو پورې هغه ونه ژاړي. اما په دې نه پوهیږي چې په راتلونکي کې هغه یو معتاد شخص ده، په خپله دا یو معتاد شخص ده. په دغه برخه کې موږ ډیر کوشش کړی ده.
ډیر زیات مهم ده. ډیره مننه ستاسو له خپلو پیغامونو او سلسله وار خبرونه چې دا موضوع مو خطه شریک کړه اردونکو ته. اردونکو به طبعا پیغامونه لري، خو زموږ د خبرونه وخت نن کم و، نو نشو مو کولای ستاسو پیغامونه واخلو. خو غږیز پیغامونه مو را رسیږي. 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمېره ستاسو په خدمت کې ده. موږ سره نن د افغان ځوان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال په دې غږېدو چې د ښځو پر وړاندې که موجوده لیدلوری بدل نشي ټولنه له څه زیانونو سره مخ کېدلی شي. په همدې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. شمېره مو ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. سیال صاحب، تاسو نه یو ځل بیا مننه.